السلام علیکم د غرمې 12 بجې د پدی خبرې غړې کې موزه نجیب امیر کوربایم پدی او ساته خبرونه کې د خیبر پختونخوا افغانستان او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه را سره دي چې یو په بل پسې به ووري خو د دې هر څه نوړاندې انیس اجمل تاسو ته د دې محل خبر نوړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستان د کډوالو د ستنیدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري په پنجاب کې یو مور او لور د غیرت په نامه وشل شوې دي او د امریکا په میسیسیپی ریاست کې یو پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې 14 کسان وشل شوې دي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ نن په دویم رسم دوام لري او تر رس نه هاتیا کورنۍ بکاخیل کډوالو کیمپ ته ستنې شوې دي د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پر نوښت مشال ریډیو ته ویل له خوست یې په لومړي او دویم پړاو کې د شمالي وزیرستان 3200 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې وي او اوس 2000 کورنۍ پاتې دي نوموړي زیاته کړه پروان دریم پړاو کې هدف ټاکلې دی چې هر ورځ به د یو سل شلو نه تر یو نیم سلو پورې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنوي په پاکستان کې چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په دریو یا سیمو کې پرون د پولیو ناروغۍ سي درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی د روغتیا چارواکو ویلي د دې مهم پر مهال به د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او یو کال نه کم عمره ماشومانو ته ستنې لګول کیږي د پاکستان صحت محکمې بیان ساجد حسین پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
اسلام آباد کې بعد 3 لک زیات ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکول شي په پنجاب کې تقریبا 8 لک 9 هزاره سند کې قریبا 40 لک په خیبر پختونخوا کې 6 لک او په فاټا کې د 3 لک زیات همداشان په بلوچستان کې به قریبا 15 لک چومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي
بلخوا د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویاندې عائشه رضا خان پرون مشال ریډیو ته ویل سکه له فاټا څخه د پولیو یو کیسم نه دی رپورټ شوی خو د پاکستان په نورو برخو کې بیا د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي په پنجاب کې چارواکي وایي د لاهور په بادامي باغ علی پورا سیمه کې نن د غیرت په نامه یو مور او لور وشل شوې دي د یادې سیمې د پولیسو تانې مشر رانا ریاض مشال لیډیو ته ویلي چې سهار شاوخوا 6:30 بجې یو تن خپل خور او د غی لور د غیرت په نامه وشلې دي د رانا ریاض په وینا چې دوی پلټنې پیل کړې دي د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې مشروای هر کال د سبي آبادی شاوخوا 4.5 لک زیاتیږي چې د اندېښنې وړ ده د آبادی محکمې مشر نور افضل خان پرون په پېښور کې د آبادی نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبري غونډې ته وویل په خیبر پختونخوا کې د نفوس د زیاتېدو شرح 1.3% په کار ده خو د اندازې تر مخه د محل د سبي د آبادی شرح 2.5% ده بلخوا د بهبودي آبادی محکمې یوې مشرې ډاکټر نجمه مشال ریډیو ته وویل د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه د پوهاوي لپاره تر 2000 کال پورې 1050 مرکزونه جوړول هدف وو خو تر اوسه یوازې 2.2 جوړ کړی دي چې ډېر کم دي د نېټو د غوث ملاتړ ماموریت د داعش له لورې په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو د وشل کېدو خبر رد کړی دی داعش د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې دوی په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو کارروایانې په شا تمبولي او دوه امریکایي پوځیان یې وشلي دي خو نېټو پرون وویل چې د داعش ادعا له حقیقت سره سمون نه خوري او یادو امنیتي ځواکونو په انحال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې زخمیان شوي او له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ امریکایي چارواکو ویلي پرون ماښام په میسیسیپی ریاست کې یو امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وشل شوي دي د میسیسیپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میل لرې په لیفلور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي ورکړي د پیښې عیني شاهدانو ویلي د حادثې له وجې الوتکه تباه شوه او اور ورته ولګېد د لیفلور سیمې د بیړنیو چارو د ادارې مشر فرېډ رینډل ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي د میسیسیپی گورنر په فیسبوک ویلي چې دا یو حادثه و د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی پرون په سرکاري ټلویزیون د خبرو پر مهال د داعش په وړاندې بریا په رسمي توګه اعلان کړ او د داعش لپاره چې درې کاله مخکې خلافت اعلان کړ تر ټولو لوی ماتې وبلله. حیدر عبادی وویل د هغې ترهګرۍ او خلافت د ختمېدو ناکامه کېدو او راغورځېدو اعلان کوي چې داعش له موصله اعلان کړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داعش ته په موصل کې ماتې ورکولو سره عراق ته مبارکي ویلې ده. د دې اعلان څو ساعته وړاندې ځینو خبریالانو په موصل ښار کې سختې جګړې لیدلې وې او تر اوسه دا معلومه نه ده چې هلته نښتې پای ته رسېدلې او که نه. حیدر عبادی د جولای په 9 موصل ته دورې پر مهال امنیتي سرتیرو ته په داسې وخت کې مبارکي ورکړې وه چې دغلته په نسبي او سیمو کې جګړې روانې وې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډسبندې د بریا او د شام شخړې پای ته رسولو په موخه له امریکا سره د همکارۍ په لړ کې د نورو موکو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې روسیه د شام شخړې په موضوع له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې ده. سرګی لاروف هیله څرګنده کړې چې د شام په نورو برخو کې به هم دغسې د اوربند عملي کولو جوګه شي. د سرګی لاروف امریکایي سیال ریکس ټیلرسن هم تیرونه د شام په جنوب مغرب کې د ډسبندې د عملي کېدو د اعلان پر مهال دغسې بیانونه ورکړي وو. د شام په جنوب مغرب کې د جولای په 9 اوربند عملي شوی وو او داسې ښکاري چې دا به دوام ولري. او اخیری خبر دا چې د روس د سر ښار ماسکو په یو بازار کې پرون د اور لګېدو له امله 14 کسان زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي په اور د کابو موندلو لپاره د 200 څخه زیات اور وژونکي او 60 ګاډي په کار وو. مرستیال ښاروال پرون انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي د اور لګېدو په پیښه کې زخمي شوي 14 کسان روغتون ته وړل شوي دي چې پکې د 4 روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. او سمنګ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 پیسې اخستل کیږي او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 او 1.40 پیسې، یو پاوند 1.50 پیسې او 1.60 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 پیسې او 23.50 پیسې، یو افغاني 1.50 پیسې او 1.60 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 306 ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.40 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 3.40 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ دی خبرونه کې به واوري. له خوسته د وزیرستانیو کډوالو ستنیدنه نن په دویم ورځم دوام لري. پرون نږدې نوي کورنۍ ستنې شوې. په مومندو ایجنسۍ کې 4 مرموز جسدونه موندل شوي دي. دا چې د چا دی زموږ د خبریال سره په سیمه کې تماس نیسو معلومات درکوو. اووري چې نن په د برتانیا په لارډز میدان کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د ورلد 11 سره مقابله کوي. د خیبر پښتونخوا بادي مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان ورته اندېښمن دي.
تقریبا 2.5 لکه سیوا کې ګروت ریټ خو تقریبا 2.5 تقریبا دی. دا استیمیټډ دی. یو وخت د سنسس نو پاتولوژي د سنسس شي سنسس ډېر الارمنګ دی.
د اورګزو د غلجو بازار وک کال پس بیا پرانستل کیږي.
نن ایکسیان تویر چتو لوڑ شاہ وہ غلجو بازار کے 25 دکانوں نہ سکون دی غاب صفا کے وہ غائلہ کب زین ہے بصفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں نے اجازت دی رتا روکڑو د غلجو کے
کر سر پات شوی. سو نور رپورٹنا بہ ہم درواو رو او یوانی مسندرا بہ ہم واو رے رسر اوس. نن په دوهم ورځم د افغانستان خوست ولایت نه د وزیرستانیو کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د نوي په شاوخوا کې کډې له افغانستانه پاکستان ته واوړېدلې. چارواکو تر دې وړاندې ویلو چې هر ورځ به د 1.30 په شاوخوا کې کورنۍ ستنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې دریم پړاو کې به ټولې 2000 کورنۍ له افغانستانه پاکستان ته ولېږدول شي. له سیمینا عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د چارواکو په وینا 13 ورځ افغانستان خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ دریم پړاو کې یو کم نوی کورنۍ راستنه شوه چې د غلام خان بندر د لارې شمالي وزیرستان او بیا بکاخیل کډوالو کې هم ته پرون ماښام ورسول شوه. پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا یو سلوشل خاندانونه یا کورنۍ د دوی هدف وو چې یو کم نوی را ورسېدلې او نن به د کډوالو راستنېدو لړۍ دوام لري. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تاویلی چې له خوست ګولان کیم څخه په وړاندې دوه مرحلو کې 3300 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړې او باقی 2000 خاندانونه پاتې دي چې نوم لیکنه یې شوه او په دغه روان دریم پړاو کې به دغه کورنۍ راځي. دوی وایي روزانه په بنیاد دوی چې کم انتظامات کړي نو د سلونه تر یو نیم سل پورې کورنۍ راوستلی شي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم رسمي تګلاره نه دی جوړه شوې خو افغانستان کې میشته کډوالو د مشرانو سره وخت په وخت دوی په غلام خان بندر جرګې کړي او هغوی ورسره په افغانستان کې میشته د کډوالو نوم لیکنه کړي چې بیا دغه مشرانو په مرسته دوی د روزانه په حساب سره دغه کډوالو واپسۍ بهیر کوي. دوی وایي افغانستان سرحدي پولیس هم د کډوالو په واپسۍ کې ډېرې مرستې کړې او د کډوالو واپسۍ لیستونه افغانستان سرحدي پولیس سره هم شریک دي. چارواکي وایي 13 ورځ یو کم نوی کورنۍ د تحصیل د تاخیل خدرخیل قبیلې راستنې شوې او د نن نه به د تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې کډوالو واپسۍ بهیر شروع وي. شمالی وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې ډیری د غلام خان بندر د لارې په دغه واپسۍ او بیا ډیری له پولې پورې څخه په بیلابیلو لارو پاکستان ته واپس راغلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په مومندو ایجنسۍ کې څلور مرموز جسدونه موندل شوي دي. دا چې دغه جسدونه د چا دي، په کومه سیمه کې موندل شوي، د دې خبرې د سپیناوي دپاره ورزو مومندو ایجنسۍ ته همدا شیبه زموږ همکار شانواز ترکزی د ټلیفون په کرښه را سره دی. شانواز، که په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. آواز مصطفی نه دی، که ممکنه وي لږ د خپل ځای نه که معمولي وخوځېږئ، ممکن آواز مو ښه شي.
بر محمد جنسی ساپو په ګلونو نومي کلي کې د څلور نامعلومه تنانو مړی موندل شوي دي. د هډکوارټر روغتون غلنۍ د مشرانو په وینا دغه تنان په ګولو ویشتل شوي دي. تر دې دمه دغه مړی نه دی پېژندل شوي چې دا څوک وو، او چارواکي دا هم وایي چې دا هم نه ده معلومه دغه تنان چا وژلی دی. خو دغه څلور واړه مړي په غلنۍ کې یوه ځای هدیره ده، په هغې کې خاورو ته سپارلي هم دي. د دې نه علاوه یوه بله پېښه نن سهار په باجوړ جنسۍ په شاګو تحصیل مامون سیمه کې شوې ده، او دا په هغه وخت شوې ده چې د سیمې یو قبایلي ملک دی، ملک دفتر خان مامون، هغه له کوره وتو بازار طرف ته راتلو، د هغه سره په ګاډي کې د هغه زوی هم وو، او د کور نه بهر شاګو نوم یو سیمه ده، په هغه ځای کې ده په ګاډي باندې د سړک د غاړې کوم یو بم ورسره کوو. دې خو د دفتر خان مامون سره مې چې خبرې وکړو، هغه راته وویل چې هغه پخپله هم او د هغه سره د هغه زوی دواړه محفوظ دي، خو ګاډي ته زیان رسېدلی دی.
صحیح شانواز ترکزی، 13 ورځ چې په د بلوچستان په چمن سیمه کې کوم ځانمرګ یو برید شوی و، هلته د پولیسو ځایي مشر ساجد مومند چې و هغه وژل شوی، هغه د مومندو ایجنسۍ سره تعلق نه در ته ویل شي چې داغه د جنازې تاسو خبرې خاورو ته سپارل شوی، جنازې پیښور ته لیږدول شوی ده، تاسو څه معلومات لرئ؟
جی مهرباني، هغه ساجد مومند د کوټې نه د سړک باندې د ایمبولانس په ذریعه باندې د سړک پیښور ته روان وخت چې رابطه وکړل، نو هغه وایي چې پیښور ته رسېدلې خو لا هم د پیښور پولیس لاینس چې کوم دی هغې ته نه دی راوړی، او امکانات چې اوس پولیس لاینس ته هغې مړې راورسېږي په پولیس لاینس کې به هغه ته هغه سرکاري چې کومه سلامي وي هغه به ورکړي، د هغې تر څنګ په پولیس لاینس کې به جنازه هم کېږي، خو له هغې وروسته به دغه مړې محمد ایجنسۍ ته نه راوړي، بلکې د دې کور دی په پیښور کې دغه د رنګ روډ سره خوا کې، نو په هغه ځای کې به د هغه جنازه هم دویمه کېږي چې کومه عوامي جنازه وي، د هغې تر څنګ د هغه مړې به هم په هغه ځای کې خاورو ته سپارل کېږي.
شو ډېره زیاتمنه د مشال ریډیو همکار وو شانواز ترکزی چې تاسو ته معلومات ترکول چې په مومندو کې سلور مرموز مړی موندل شوی دی او په جنګلوی نه ده شوی. د کورمې د غلجو بازار له تیرو و کلونو راهیسې بند پروت و، ځکه چې خلک له یادې سیمې د جنګ له کبله نورو ځایونو ته کډه شوي. خو اوس چې خلک بیرته ستانه شوي بازارونو ته اړتیا لري. د قومي اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال مشالډي ته ویلي چې دمګړۍ ته به 25 دوکانونه په دغه بازار کې پرانستل شي. په یاد مارکیټ کې څو کاله وړاندې پورې زر دوکانونه چې خلکو پکې کاروبار کاوه. د سیمې خلک وایي حکومت د بازارونه پرانیزي. طارق اورکزی نور حال په دې رپورټ کې ورکوي.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وایي په دغه بازار کې به لول تر 25 پورې مخصوص دوکانونه د حکومت په سرپرستۍ کې پرانیزي او زیاتوي چې هلته حالات تر خکېدو وروسته په مکمله توګه د بندیز به لرې کړی شي. د کامې سیملي غړی دا هم وایي چې د غلجو په بازار کې 25 دوکانونه تر رغولو او جوړولو پس به پکې کاروبار پیلولی شي.
غلجو بازار کې 25 دکانونه سکون دی غاب صفا کې او غای علاقہ بو زید ہے بو صفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں نو اجازت دی رتا روکڑو د غلجو کے
پر اور رکھزو کے د غلجو بازار یو لوی تجارتی مرکز دے پدے کے ترزرو پوری دکانوں نا او مارکیٹوں نا دی چدا پدو زر لسم کال کے وسلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دورستا بند پرات دی او ہس قسم کاروبار پکے نہ کیگی. زائی تاجر او مشر حاجی اسلام بشا مشال لڈیو توائی دا ڈر دا افسوس خبر دا چ بر اور رکھزو تا د خلقو واپسی یو کال پورا کی دو باوجود حالتا لا هم په آزاد توګه د کاروبار کولو اجازت نشته.
یعنی مالای ته دکانونو خو بالکل څه انکام نشته او مطلب دا چې بیمارانو ته کوم قسم ته تکلیف ته غایو اعلی د سرګان دی یو مت سرګان دی زګه چې حکومت ته مت غور نه کوي. کوم چې د حکومت خلک نه وو ګوښه کنه مطلب دا چې د حکومت مونږ ته څه مړي نو مو وځي بل طرف ته حکومت دی اجرات وکول دی ملک نه.
بلخوا یو بل مشر شهید خان اورکزی وای و کال وشول چې د خدیزو او ډابوري بازارونه بن پراته دي په کار دا چې هلته هم پر تجارت دی پوز زر تزرا خپل بندیزونه اوچت کړي.
یا د بیماری د ډاکټرانو ضرورت تیز شي نو دوی هنګو کوټ اټل دوبې دغه سیمه مخه کې دینه علاوه کوم اپر تحصیل دی د تیرا ډبری په نوم باندې کوم یادی کې کوم کې ډیر زیات شمیر سره خلک تلی دي لاړ دی ډانګو کورونو کې ژوند تیرولو باندې مجبور دي.
د دې په جواب کې چې کله به د ډابوري او خادیزو بازارونه پرانستل کیږي د کامې سیملي غړی غازی ګلاب جمال وای د سره دا فکر شته چې هلته د بندیزونو له کبله د ځایي خلکو په کاروبار منفي اثر غوځي. خو بیا وای حکومت مجبور دی چې پروان وخت کې هم دا جاری وساتي ځکه چې دغه سیمو امنیت لا هم په پوره ډول نه دی ترلاسه شوی. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
پرون په پېښور کې د آبادۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل چې د خیبر پښتونخوا آبادی مخ په زیاتېدو ده. دوی وایي د خلکو د ژوند کچه ټیټه او اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، نو په داسې حال کې د آبادۍ زیاتېدل د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. چارواکي وایي که خلک د منصوبه بندۍ نه کار وانخلي نو لرې نه ده چې د ژوند لومړني ضرورتونه به یې هم په وس کې نه وي. له پېښوره خالد خان نور حال درکوي.
دا خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې یو لوړ پوری چارواکی په وینا دا صوبې آبادی هر کال 2.5 لک زیاتیږي او د یو اندازې مطابق دا خیبر پختونخوا ټول آبادی 2.25 کروڑ او 80 لک وګړو ته رسیدلې ده. پېښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ په مناسبت یو خبری غونډې ته د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې ډایرکټر جنرل نور افضل خان وویل چې دا کال 1998 سرشمیرنې تر مخه د صوبې ټول آبادی 1.5 میلیون یا 1 کروڑ او 1.5 لک وه، کوم چې په روان کال کې تر 1 کروڑ خلکو پورې زیاته شوې ده.
تقریبا 2.5 لک سیوا کې ګروت ریټ خو تقریبا 2.5 تقریبا دی او دا استیمیټډ دی. اگزیکټ خو سنسس نو پتولوجي دی، سنسس شي سنسس ډیر الارمنګ دی. په کار دی ډیزایر لیول دی 1.3 1.3% ګروت ریټ په کار دی. اپورچونټی چې دا 2.1 لک 10 خاندانونه چې دي دا غیب به حیثیت مجموعي چې یو شپ چین دا ډیزایر لیول دی.
دا نور افضل خان په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د آبادی شرح په زیاتې روزا او که چرې د دې د کابو کېدو لپاره خصوصي ګامونه وانه غشتې شو نو راتلونکي کالونو کې به د خلکو بنیادی ضرورتونه لکه تعلیم، صحت او روزګار تر خطرناک حد پورې په کمیدو شي. دغه شان د بهبودی آبادې یو لوړپورې چارواکي ډاکټر نجمه په وینا په صوبه کې د خاندانی منصوبه بندي او په آبادې باندې کابو موندلو لپاره د دوی محکمه ډېر کم خلکو ته خپل پیغام او پروګرام رسوي.
څنګه چې مونږ ټارګټ یو کنه مونږ دا ټارګټ چې مونږ 2020 پورې کنه مونږ 1050 سینٹرز پکارو فیملی ویلفیئر سینٹرز نو اوس پورې مونږ صرف 632 اچیو کولې کړې دي کنه.
ډاکټر نجمه زیاته کړه چې دا سات په صوبه کې دا مانې حمل شره 23% ده او دوی غواړي چې تر کال 2020 پورې دا شره 23% پورې ورسوي.
نو هغه اعداد او شمار دا وایي چې مونږه شره استعمال مانې حمل ادویات چې دي دا 28.1% دي. نو اوس چې دی دا تقریباً 2017 کې مونږ چې پروجیکشنز وایو نو پروجیکټیڈ فیگرز چې دی دا 35% دی کرنٹ مانې حمل شرع استعمال ادویات او مونږ چې ٹارگیٹ دی چې نیشنل لیول نا مونږ چې صوبائی لیول باندې ٹارگیٹ 2020 والا ایف پی 2020 ٹارگیٹ دی هغه 42% پورې مونږ رسول دی.
دا یادونه ده چې د آبادې د نړیوال ورځ په مناسبت په پیښور صدر کې یو واکوم وشو چې د آبادې د محکمې او د ضلعي انتظامی چارواکو نه علاوه د مدني ټولنو ګڼ شمېر غړو پکې ګډون وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون د پاناما اسنادو د دوسیې د څېړلو غونډه د اسلام آباد په ستره محکمه کې وشوه چې پکې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړ. یاد ډله پر نواز شریف او د هغه په کورنۍ د هغو لګول شوو تورونو څېړنه کوي چې آیا رښتیا هم دوی په پټه خپل شتمنۍ له هېواده بهر لېږدولې او که نه. وروسته عدالت خپله غونډه د روانې میاشتې تر 12 نیټې پورې وځنډوله. نور حال درته احمدالله درکوي.
د ګل پورز شپږ کسیزې ګډې پلټنیزې ډلې د واجد ضیا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ پر وړاندې خپل راپورټ پیش کړو. د اورېدنې پر مهال عدالت ټولو خواو ته وویل چې د راپور کاپیانې دې له رجسټرار دفتر نه ترلاسه کړي او په راتلونکي پیښې کې د هغه دلایل ورکولو نه ډډه وکړي کوم چې وړاندې ورکړي دي. عدالت د ګډې پلټنیزې ډلې په خواست د راپور 10 نمبر والیوم د نه خپرولو یا عامولو حکم ورکړو او وینا یې وای چې د جی آی ټی ټولو غړو او د هغوی کورنو ته د سکیورټي ورکړی شي. وروستو عدالت د کیس اورېدنه د روانې میاشتې 12 نیټې پورې وځنډوله. د ذکر دا چې د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ د معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسیزه کمیټي جوړولو امر کړی و او ویلي و چې دغه کمیټي دې په 14 ورځو کې له وزیر اعظم او د هغې له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور دې عدالت ته وړاندې کړي. د مئی په 5 د سپریم کورټ په 3 ججانو مشتمل بینچ د جی آی ټي د غړو نومونه اعلان کړل چې پکې د ایف آئی اے، نیب، سٹیٹ بینک، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتی ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی ایو یو غړی شامل دی. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې د ګډې پلټنیزې ډلې په تیرو 2 میاشتو کې د 550 نه زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د بچو نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی داخله وزیر رحمان ملک او د قومي احتساب ادارې پخوانی او موجوده مشرانو په شمول 15 کسان د یاد ډلې پر وړاندې پیش شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د احمد الله رپورټ اورېده. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین چې 3 ورځې به دوام کوي پرون پیل شو. په خیبر پښتونخوا فاټک کې به 3 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې لا هم پکې د پولیو کیسونه مخې ته راځي، خو پاکستاني چارواکي وایي د پولیو ضد کمپاینونو له وجې د دغه مرض مخنیوی شوی او د پولیو کم کیسونه اوس مخې ته راځي. له اسلام آباده رفعت انجم په دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې 3 ورځنی د پولیو مرض مخنیوي کمپین شروع شوی دی. د پاکستان د پولیو مرض مخنیوي ادارې تر مخه د ملک په 83 سیمو کې دا مهم پیل کړی شوی دی، کوم چې د پولیو مرض لپاره حساسه ګرځولې شوی دي. د پاکستان د صحت محکمې ویان ساجد حسین مشال لډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به د 500 کالو نه کم عمره ماشومانو ته ساز کی او 1 کال نه کم عمره ماشومانو ته بس تنی وهي.
اسلام آباد میں تو 3 لاکھ کوئی 10 ہزار بچوں کو
اسلام آباد کے بعد 3 لاکھ نہ زیاد ماشومانو ته
پولیو مرض مخنیوی ساسکی ورکول شي. په پنجاب کې تقریبا 8,00,000، سندھ کې قریبا 40,00,000، په خیبر پختونخوا کې خوا 66,00,000، او په فاټا کې د 3,00,000 زیات ماشومانو ته به دغه ساسکی ورکول شي. همداشان په بلوچستان کې به قریبا 15,00,000، گلگت بلتستان کې 3,00,000، او پاکستان د واک تر لاندې کشمیر کې به 40,00,000 پورې ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوی ساسکی ورکول کیږي.
د پاکستان صحت محکمې تر مخه پولیو مهم به په ټول ملک کې مرحله وار کیږي، چې پکې به د 10 نه تر 11 جولای پورې اسلام آباد، پینډی د خیبر پختونخوا ټاکل شوو سیمو، فاټا، گلگت بلتستان، بلوچستان، پاکستان واک تر لاندې کشمیر او د سندھ صوبې ځینې برخې شاملې دي. د کمپین دویمه مرحله به د 11 نه تر 20 جولای وي، چې پکې به د کویټ ځینې سیمې او د سندھ صوبې پاتې برخو کې به دا مهم چلولی شي، او اخرنۍ مرحله چې 24 نه تر 30 جولای پورې به وي، صرف د کویټ په پاتې سیمو کې ماشومانو ته به د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول شي. د پولیو مخنیوي پروګرام لپاره د پاکستان وزیر اعظم ویان دی او سینیټر عائشه رضا خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر وختونو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه به د پولیو کیسونه زیات راتلل، خو سږ کال د فاټا نه یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د نوموړي په وینا چې د تېرو کلونو په نسبت ملک کې د پولیو په مرض کابو موندلی شوی دی، نو کوم تایید چې د صحت او پولیو په اړه کارکوونکي ادارو او کسانو هم کړی دی. داوائی ڈبلیو ایچ او او یونیسیف په پولیو مخنیوي پروګرام کې زموږ مرسته کوي، بیا چې کومې ادارې زموږ سره نه کوي لکه انډیپینډنټ مانیټرنګ بورډ او ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ. بیا دې نه علاوه زه بل ګیټس سره هم ملاو شوی یم. نو میلنډا ګیټس فاؤنډیشن چې پاکستان ته هم په دې لړ کې تکنیکی او معاشي مرستې ورکوي، دې ټولو د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. هو دای ویلي دي چې که پاکستان داسې خپلې هلې ځلې جاري وساتلې، نو ډېر زر به پاکستان په دې مرض کابو وموندي. نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هغه هم یو وخت و چې د پولیو له وجې پاکستان په ټوله نړۍ کې ډېر بد یادېدو. سینیټر عائشه رضا خان زیاته کړه چې پاکستان کې لا اوس هم د افغان کډوال ماشومان ژوند کوي، د سنه چې د پولیو وایرس پیدا کېدو خطره موجوده وي، خو د دواړو خوا په مرسته په ملک دننه او په پوله تک راتګ کوونکو ماشومانو لپاره هم د پولیو مخنیوي خصوصي ګامونه پورته کیږي. واضح دی وی چې د پاکستان پولیو مرض مخنیوي ادارې تر مخه په کال 2015 کې د پولیو 300 زیات کیسونه رامخته شوي وو، چې په 2014 کې دا بیا تر 40 پورې وو، او اوس د ښکاره کموالي سره سږ کال تر دې دمه 3 د پولیو کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم د کرکټ د مینوالو لپاره یو مرکه لرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایم سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ لوبه کې مخامخ شي. دا لوبه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي، ځانګړی اهمیت لري. زموږ همکار عصمت ساروان د نننۍ لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر عاطف مشال نظر پوښتلی. ښاغلی مشال، وایي.
نن به انشاءالله یوه ښه لوبه کیږي. افغانستان د دنیا د یولس بهترینو په مقابل کې، که خدای وکړي هوا ډېره خرابه نه وي او اورونه کم نه شي، انشاءالله پوره 50 ورځې لوبه به کیږي. او د افغان ټیم، افغان ملي ټیم پوره امادګیان لري. له دا څو ورځو نه دلته انګلستان کې دي، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلتیا پیدا کړې ده. انشاءالله د یو ښه لوبه په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کې مهم وی، خو دا لوبه او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. اهدافې په دې کې ده چې په لارډز کې ده او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده. نو موږ ته به د خوشحالۍ ځای دا وي چې ښه لوبه وسي، او که مو ګټله دا به نو هغه غوړي لا غوړ وي. انشاءالله د موږ ټیم به خپل اخري کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راغلی دی؟
موږ خپل هغه سترونګ سایډ انتخاب کړی. نو انشاءالله په تاسو بیا په کوچ او کپتان پورې اړه لري چې یوولس کوم یوولس لوبوي، کوم چې موږ 14 نفره د سلیکشن کمیټي او د موږ لخوا نه ورکړل شوي دي، هغه یو سترونګ سایډ ده. نو به انشاءالله هغه وړ یوولس کسان پکې لوبوي.
دې ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري، او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چیرته د افغانستان ټیم پچه ګټي، څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا د هغه پچ د لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پچ ګوري، نو پچ که بیټنګ ته بیٹنگ به کوي که بالنگ ته مناسب وي بالنگ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیٹنگ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی باغ څه انتخاب کړي چې دوی پکې وړتیا زیاته وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ردن کو درنگ ساتلا په پیښور کې دولس نیمه بجې کېدونکې دی. په پوره دولس نیمه بجو به دانیسی اجمل نه خبر نو لنډیز واره.
د شمالي وزیرستان منستریال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی ویلي دی چې د افغانستان له خوست ولایت د شمالي وزیرستان کډوالو ستنیدو لړۍ نن په دویمه ورځ دوام لري او تیر ورځ نه هتیا کورنۍ به کاخیل کډوالو کیمپ ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په دریو سیمو کې پرون د پولیو ناروغۍ ضد رسنۍ مهم پیل شوې دي. د روغتیا چارواکو ویلي د دې مهم پر مهال به د 5 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او 1 کال نه کم عمره ماشومانو ته ستنې لګول کیږي. د خبر پختونخوا د آبادی د محکمې مشر نور افضل خان وای هر کال د صوبی آبادی شاوخوا 3.5 لک زیاتیږي چې د اندېښنې وړ ده. بلخوا د بهبودی آبادی محکمې یوې مشرې ډاکټر نجمه مشال ریډیو ته ویلي د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه د پوهاوي لپاره ډېر کم ګامونه پورته شوي دي. د نیټو د هوس ملاتړ ماموریت د داعش له لورې په افغانستان کې د 2 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. داعش د یکشنبې پر ورځ ادا کړی وه چې دوی په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو کاروایانې په شا تمبولي او 2 امریکایي پوځیان یې وژلي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډسبندۍ د بریا د شام شخړې پای ته رسولو په موخه له امریکا سره د همکارۍ په لړ کې د نورو موخو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې روسیا د شام شخړې په موضوع له امریکا چارواکو سره په رابطه کې ده. د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی پرون په سرکاري ټلویزیون د خبرو پر مهال د داعش په وړاندې بریا په رسمي توګه اعلان کړ. د داعش لپاره چې 3 کاله مخکې خلافت اعلان کړ تر ټولو لوی ماتې وبلله. او امریکایي چارواکو ویلي پرون ماښام په میسیسیپی ریاست کې امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي د حادثې له وجې الوتکه تباه شوه او اور ورته ولګېد.
اوریدونکو دا وانی ساجمل چې د خبرونو لنډیزې دراورو. په دې نیمایي کې درته مهم رپورټونه لرو. به مورې خوست مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته او رفت انجم نورو چنن پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې ماحولیاتي بدلون سره د اکثره سیمو متاثره کېدل په نظر راځي، خو پاکستان کې د دې بدلون منفي اثرات د حکومت غیر سنجیده رویې او په ولس کې ناپوهۍ له وجې ډېر زیات دي. ادارې وایي چې صورتحال دا دی چې په ټول ملک کې او په خصوصي توګه ښاریو کې ځای په زیږندونو او په هوا کې د لوګي زیاتوالي له وجې د صحت پیچیده مسلې پیدا شوې دي او د ملیریا، ډینګي، چکنګونیا غوندې لګېدونکي مرضونو له وجې صحت ته خطره پیدا شوې ده. دې نه علاوه د پیپړو مرضونه، های بلډ پریشر او شوګر غوندې مرضونه هم زیات شوی دي. اداري زیاتوي چې صحت نړیوال ادارې د یوې اندازې تر مخه د هوایي الودګي له وجې پیدا شوي بیمارونه هر کال 3 میلیونه خلک مړه کیږي. اداري په وینا په ملکي آبادۍ کې زیاتوالی د صنعتونو، فکټریانو ګند بغیر د سمرحلو تیرولو، نیخ مریغه په سیندونو او دریابونو کې لړکول، په سړکونو د ګاډو لوګي، د صفایي سم نظام نشتوالی او د ونو بې درېغه کټ کېدل دا ټول هغه عناصر دي چې له وجې په ملکي ماحولیاتي الودګي زیاته شوې ده. اداري وایي چې دا اوس ضروري شوی چې دا خطر ختمولو لپاره د ټولنې او حکومتي حلقو لخوا د دې لپاره مؤثر تګلاره وټاکل شي. په ولس کې آگاهي مهم چلول پکار دي چې د کلو کوڅو نه کچرا ختم کړي شي. د پلاستیک لفافو استعمال کم کولو ضرورت دی. همداشان اوس په هر سطح د ونو لګولو ضرورت دی. اداري اخره کې وایي چې دا ټول ګامونه پورته کول سره د ولس د صحت تحفظ یقیني جوړېدې شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ګرمي موسم کې زیاتوالی سره سره د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا د ولس مسلې نور هم زیاتې کړې دي. د بجلی نشتوالی یوازې د لوډ شیډنګ له وجې نه دی، بلکې ډېر خلک خو صرف د دې وجې د بجلی څخه محروم دي چې د هغوی په خوا اوشا کې اوسېدونکي خلک د بجلی بل نه ادا کوي او په پټه بجلی استعمالوي. ادارې وایي چې په دې صورتحال کې په باقاعده توګه بل جمع کوونکو سره زیاتې روان دي. د حکومت ذمہواري ده چې په پټه بجلی استعمال ایثار کړي او بلونه په وخت اغستل یقیني کړي. ادارې په وینا د بجلی د بندېدو او لوډ شیډنګ دوی مغټه وجه د بجلی د تقسیم ناقصه نظام دی. دا لوډ شیډنګ اضافي ډیمونه جوړولو سره نه بلکې نظام په ترتیب سره کولو به کمیږي. ادارې لیکي چې حکومت یو خو د بجلی په پیدا کولو او زیاتولو توجه ورکوي، نو همداشان د بجلی د تقسیم او د ترسیل پر نظام دی هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي باید واشنگټن په افغانستان کې د حقانی شبکې ګواښونو ته پام وکړي. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي امریکا د افغانو جنکو هغې ډلې ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی چې د روبوټ جوړولو سره یې د خپل هیواد نوم روښانه کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو. دانیس اجمل.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د طالبانو اتحادي وسله والو ډلو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې په چارو غور کوي. په کابل کې د مې په 1 نیټه په موټر بمي برید کې تر 250 زیات کسان ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان استخباراتو د دې برید تور په حقانی وسله والې ډلې پورې کړ. ورځپاڼه لیکي د دې برید وروسته واشنگټن لا پکار ده چې د حقانی شبکې لخوا ګواښونو ته پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د حقانی شبکې له پاکستان سره اړیکې سیاسي جوړجاړې مهم جوړوي. د وال سټریټ ژورنال په خبره د اسلام آباد لاړه خدا سي اس نه څرګندېږي چې ګواکې دغه هیواد به له لاسپوسو وسله والو سره ملاتړ ختم کړي او له افغان حکومت سره به سوله وکړي. اشانس لیکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا د زیات ښکېلېدو په اړه د انتظامی وروستۍ پریکړه په دې تکیه کوي چې آیا حقانی شبکې ته به ماتې ورکړل شي او یا به هغه له ایسای بیل کړل شي او کنه. بل اړخ ته پاکستان تل د لاسپوسو وسله والو سره د ملاتړ تورونه رد کړي دي او امریکا سره د پاکستان ضد د وسله والو ډلو خلاف د مبارزې جاري ساتلو ویلي دي. بلخوا د بشري حقونو ستر اداره یا هیومن رایټس واچ لیکي امریکا د افغان جنکو هغې ډلې ته په مقابله کې د ګډون په غرض له ویزو ورکولو نه انکار وکړ چې د وروستیو کې یو روبوټ جوړ کړی دی. دغو افغان جنکو چې کوم روبوټ جوړ کړی دی هغه امریکا ته لیږدول شوی، خو د روبوټ جوړونکي جنکې به د سکایپ له لارې د واشنگټن په مقابله کې برخه اخلي. مقاله لیکي د روبوټ جوړونکو جنکو په هیواد کې د تعلیم موقع ترلاسه کړه چې پکې زیاتره جنکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دې جنکو د نړۍ د قابل خلکو په وړاندې د خپل هیواد نوم روښانه کړی دی. هیومن رایټس واچ لیکي د امریکا د نیویارک د 11 ستمبر د برید وروسته زیاتره امریکایانو د افغان جنکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د افغان جنکو هغه عکسونه چې پکې برقې په سر کړي او سکولونو ته د تللو امیدونه یې نه لرل، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي کاروایو ته لاره هواره کړه. هیومن رایټس واچ لیکي لارا بوش، کوفی انان، چیری بلیر او هیلری کلینټن هغه امریکایي شخصیات دي چې د نیویارک کې 11 ستمبر بریدونو رسونه وروسته یې له افغان میرمنو سره د مرستو غوښتنې کړې وې.
دا وانی سجمل چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. مخکې تر دې چې نور رپورټونه دروازو راځي، د فیاض خان خشکی په واسطه د غزل اورو.
لیونو غند مثل دگو توش مار کڑے دے لیونو غند مثل دگو توش مار کڑے دے تس خبرے تس خبرے ماں دے سومرا انتظار کڑے دے لیونو غند مثل دگو توش مار کڑے دے خبرے سخبرے ماں سومرا انتظار کرے دے بنو گند متل دگو توش مار کرے دے تپوس مین کری تچ گلی کوی زمانہ چتپوس مین کری تچ گلی کوی زمانہ چتپوس مین کری تچ گلی کوی زمانہ چتپوس مین کری وایا تا کل تپوس خپل بیمار کڑے دے تپوس بخبل بیمار کڑے دے تس خبرے سخبرے ماں دے سومرا انتظار کڑے دے ونو گند متل دگو توش مار کڑے دے چی جون خکلے دی جون دیر رنگین دے دات چی وائے چی جون خکلے دی جون دیر رنگین دے دات چی وائے چی جون خکلے دی جون دیر رنگین دے دات چی وائے چی جون خکلے دی جون دیر رنگین دے دمی دمی کرد جون پا دھرلا کڑے دے دمی دمی کرد جون پا دھرلا کڑے دے سخبرے سخبرے ماں دے سومرا انتظار کڑے دے دلے ونو غم دی مطل دگو توش مار کڑے دے ذکر نکڑم سنمز چی بی دمینی بلس ذکر نکڑم سنمز چی بی دمینی بلس ذکر نکڑم سنمز چی بی دمینی بلس ذکر نکڑم دامے عمل پا نصیحت دمورو پلار کڑے دے ملپ نصیحت دمورو پلار کڑے دے تس خبرے سخبرے ماں دے سومرا انتظار کڑے دے دلے ونو غم دی مطل دگو توش مار کڑے دے دلے ونو غم دی مطل دگو توش مار کڑے دے
تا فضا فیاض په آواز نه بلکې د فیاض خان خشکی په آواز مو غزل اورېده. د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي په یاد ولایت کې د هنر، ادب او تیاتر په برخو کې فعالیتونه ډېر شوي دي. دوی زیاتوي پخوا به په فرهنګي ډګر کې یوازې مشاعري کې دي، خو اوس مهال په خوست کې لاسي هنرونو، تیاتر، سینما او په علمي او څېړنیزو برخو کې هم اساسي مسلو ته پاملرنه کیږي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې هلته شته فرهنګي هڅو او کوششونو د یاد ولایت په معنوي پرمختګ کې مهم رول لوبولی او دوی به لا ډېری پرمختیا ته پاملرنه وکړي. له خوست نجیب الله لوخیل.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبي بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او ادبي هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. او تن مدني فعال مرجان حسن مشال رادیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناسته کلیوي خو د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنټوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت لننۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې سره او غټوره تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګي او مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخه کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د خوانځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولی او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به د تمثیل لارې خوده. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغه فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري،
ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
سیدګی ډن د سواد په یو داسې سیمه کې دی چې هلته ورتګ لوی کړاو غواړي. دا سیمه په کتل ورزی ځکه چې د ډن په شاوخوا سیمو کې قدرتي منظرې، یخ موسم او د ګرمۍ په موسم کې هم واوري وي، خو سړی باید هلته رسیدو لپاره څو ساعته په خپلو خپو مزل وکړي. د سیمې خلک وایي که حکومت لارې جوړې کړي نو سیلانیان به په اسانه دغې سیمې ته سفر وکړی شي. د سواد نه زموږ خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د ستای سمندر نه یو لس نیم زره فوټه چوته سیدګی ډنډه چې په اړې ویلې کیږي یو تاریخي حیثیت لري. ورته د سوات تحصیل مټي بازار نه 15 کیلومتره لار د ګاډي په ذریعه سولاتړ نومې کلی پورې کېدې شي. وروسته دغه کلی نه ورته 9 ساعته پیدل لار ده. دغه ډنډې ته رسیدلې د اودیانا ټریکر نومې سیلانی ټولګي مشر فضل خالق چې لیکوال او تحقیق کوونکی هم دی وایي چې سیدګی ډنډې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم شوی دی.
د دې تاریخي حیثیت په دې باندې هم ډېر زیات دی چې لري سره پچا پیرچل کې چې کوم نومونه دي هغه د سنسک رټ ټکی دي. مثال سولاتن، هندو بیگ، چاړما، دمکوټ، چیتکانۍ، دا ټول ټکی د سنسکرت نه جوړ شوی ټکی دی. د دې جی مشرانو هم داسې وایي چې په پخوانی زمانه کې به بودیان او هندوان هندو بیگ تر غونډېدل او دلته به خپل عبادتونه کول.
سیدګی ډنډې ته تلونکي سیلانی ټولګي غړي چې داسې سفر لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او ځان سره د خوراک شیان هم راغستي وي او بیا په دغه لاره د ښایسته درو، پاکو اوبو، خوړګو او قدرتي نظارو کتنه کوي. ټولګي کې شامل سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده.
زمانو یحیی خان دی او زر منګورو سیزن کې ما جولای شروع کیږي او وسوم دلته وری پتی تقریبا په باج نمځ کې من اسی غوځي وکتو پای کې د 5 چی فور پر ور وتر وغه ډیر زیات مزه کوي او خلک راځي دغه مزوله.
زمانو حمزه دی، ز د منګلور نه راغلی ما او دیس از ایت ز په اول نزل را لمه. نو دلته دا وبدي دا ووري دی خډیر ډیر ووري پتی دی داشنه غرونه دی نو ډیر خناک هر سدی.
د سیلانی ټولګي سره مقامی لارښودونکي هم شامل وي او بیا دغه سیلانیانو ته اسانتیاګانې هم ورکوي چې تعلق یې زیاتره هم دغه سیمو سره دی. وایي چې سیدګی ډنډې ته په ټول کال کې صرف د جولای نه تر ستمبر پورې تک کېدی شي او بیا د واورې له وجې لاره بندوي. دې ترڅنګ هر ورځ هم دغه سیمه کې د ماسپخین نه وروسته باران وي ځکه د سیل وخت یې ډیر کم دی.
ما محمد کرم نوم دی، چیتکاری سره تعلق ساتم او په چاکر باندې مرګري مې راغلی و دغه سره دی زیاتره راغلی ما او زه تقریبا داش پاګم ټور دې زما چیز دې ته لګومه ډیر خلک زیره خو مطلب دار زه چې سو پیر راغلم ما سره مرګری راغلی دی هغه لکه دې پیاده تو چې کم دی لکه دغه کوي د دې نو تعلق تکلیفي نو که زما وزیر اعلی سیب ته او ایم پی سیب ته دغه کې کړی لپاره څه کوشش وشي یاد د چرلیپ یاد روډ د لپاره.
د سواد سیدګی دغه ډنډه چې د سیلانیانو مطابق اوږدوالی د 1.5 کیلومتر او پلنوالی د 0.5 کیلومتر زیات دی د سیمې په ښایسته ډنډو کې شمارل کیږي چې پکې د دغه ډنډ اوبه د واورې په رنګ یخ وي او کالو سری خوا کې واورې پرتې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پیښه خبر میشتي سندرغاړي وای د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپلې یوې ټولنې له لارې به د خپلو حقونو لپاره اغیزناک غږ پورته کړي. د ټولنو غړو په خبره دوی د اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې په پېښور کې د سیلګرۍ محکمې په یو کلتوري پروګرام کې د پښتانه سندرغاړي له پامه وغورځول. په دې موضوع درته د هارون بچا رپورټ وړاندې کوو. په پېښور کې یو شمېر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړی سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کړي او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یوه پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو 2014 کې جوړ شوې ده. دا بالکل ریجستر تنظیم دی. ګلزار عالم، انور خیال، راشد. بلکه خبره ده چې په اول ځل باندې موږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د کرک دي د بنو مردان سوابه چار سده دا هنرمندان راغلي دي او انشاءالله امید شته دی چې دا به موږ مخ وړاندې بوزو او خپل حق آواز پورته کړو.
سرفراز یتوی له راتلونکي وړوکی اختر وروسته په پیښور کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن ورته د یو نوي مشر د ټاکلو چارې بشپړې کړي.
د اختر نه پسته یو ستره غونډه موجوده ده. د ټول ځلونه به د نورمندان راځي. باقي د دې به یو راجستریشن هم کیږي، یو کمیټي به وي، بیا د هغه الیکشن کیږي. بیا د ملګرو خبره ده چې کوم سره پکې تکي خو فلل هو چې زمونږ ظاهر شاه صدر دی.
پېښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یوه کلتوري پروګرام ته دعوت شویو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یو شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیسټ انټرنیشنل ټیکه واخسته نو زموږ د سوبې چې کوم فنکار دی هغوی سره زیاتې شوې دي، اته اته لس هزار روپۍ ورکړې شوې دي او بیا چې پنجاب نه کوم خلک راغوښتل شوی دی هغوی ته ډېرې پیسې ورکړې دي. دغه مافیا غلط رتوانې ټیکې اخلي او دغه ادارو په سترګې پټې کړې دي. دا د پمن سیم فنکار کرن خان دی، دا ظفر اقرار دی، سرفراز دی، او یو شوم غنه ده کړې.
خو د اکانومیسټ انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پېښور کې د پښتو له یو شخصي ټلویزیون سره کار کوي او د ټي وي د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی، د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوي او وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلي ول. د زیاتوي حاضر دی چې پر میله د کړي مصرف حساب ورکي.
لوکل هنرمند نہیں، اس کا زرسان کی تصویر هنرمند نہ ہوئی، احمد گل، ملا عبد الواب، ہمایوں نہ ہو، بختر خٹک، عرفان خان اور نازی اقبال تصویر هنرمند نہ ہوئی، وہ خبر خط مری جی کہ زما نم نہیں، زما دا آفس نم نہیں، زما ایم نہیں، زما بی آر نہیں، ایکٹیو ٹیکسٹائل نہیں ہوں، بتا سو جی ماتس.
د میوزیک ویلفیر سوسایټي غړي هنرمندان د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرتونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پیسې ټولوي، بلکې ولسته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.
سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دا،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور بائی کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
ہا اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره و. اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکوي تاسو د سرفراز افریدی په آواز د غزل وره.
خود بخار کی دی